قدر منوریدون کو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې تاسو ته خبرغلاستو یم خبرونه ته او پیل کوو په خبرونو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په عام محضر کې دیو کس د اعدامې دوه پاړه ژور اندېښنه خور درلوده د دې دفتر د وایانت جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف پاڼې پرون خبر کړی ویل شوی چې په عام محضر کې دمونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري دا ډول دمونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوی دی په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له دمونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو غواړي چې هغه سمدستي وتروي د طالبانو سترې محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی و د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړ د طالبانو د ټولګټو وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی د وزارت نن په خپل ایکسپانه کې لیکلي دي چې د لارې د واورو د اوریدو سخت توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تیر شپه 8 بجې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی و چې نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو او له دواړو لوري وسایط کولای شي وسپې تاګ را تاګ وکړي د طالبانو د ټولګټو وزارت خبره اوس د واورې اوریدل بل چې خو د سالنګونو د ساتنې او سارنې د ریاست کارکونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واورې پاکولو چارې مختبیي د وزارت له ټولو خلکو او موټر چلونکو چې پر دې لار تګ راته کوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دي د لارې د تیرېدو پر مهال ځانونه او وسایط په ژمنۍ وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي او له بشپړ احتیاط څخه دې کار واخلي د روسیې د جنوبي سیمې ګراسون و گراسون وادر چارواکی وای چې اوکراین نن د دې سیمه پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړی دي د دې سیمه والی وینیامین ګوندراتیف پر ټلګرام چینل ولیکل چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کرانسوار مسک سیمه په نقشې ویو چې د هغه په خبره ل مالی ځان پرته یې چاته مرګ جوړ نه داړولې دا ستر په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په برید کې د کریمسک وای اډا چې د خار شمالي برخه ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه څخه د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو لپاره کار اخلي په نخښه شوې دي اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د هوایي مدافع سیستم یې نن د کریمیا ټاپوس مې پر سر چې روسیې اشغال کړي د اوکراین یو 50 بي پيلوټ الوتکې راغورځولې دي د وزارت همدارنګه ویلي دي چې شپږ د سنوري بي پيلوټ الوتکې د کرسنوادر د سیمې پر سر ویجاړې کړې دي د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوې دي تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوې دي د لبنان د بیړنیو چارو ادارې په یو بیان کې ویل چې د ژغورونکو پرون پنځم به تر مخام نه وخت پوري هڅه کولې چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو وطنیو ترخاورو خښتو لاندې بند پاتې دي راووسی په دغه بریټ کې دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوې دی د اسرائیل پاوست تر وسه د دې بریټ پاړه څرګندونې نه دي کړې د لبنان روغتیا وزارت دغه بریټ غندلې او هغه د دې هیواد پر دولتي روغتیي مرکز یو وحشیانه بریټ بللې دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې تر دې بریټ مخ کې د سوریې د تیره سنې وویل چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیس کې پر مزاو د دمشق په څنډه کې پر قدسی سیمو لک تر لګ دوه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لک تر لګ 15 کسان وژل شو او شپږ تر نو ټپي شوي دي او یو سپورتي خبر دا نړۍ د سوکوهنې یو پخوانی اتل مایک ټایسن له سوکوهنې او یوټیوبر جک پاول سره لوبه کوي ټایسن 55 کلن او جک پاول 20 کلن دی تر لوبه مخکې د وزن کشي په وخت د ټایسن او پاول ترمنځ نخته وخته چې ټایسن لخوا پاول په سپیړه وخل شو او دا د ټولو لیدونکو او د دوی د مینوالو ترمنځ یو غوغا جوړ کړی دی در منوریدونکو بیا هم خراغلی څو ساعت مخکې د افغانستان 19 کلن ټیم په دوبی کې په متحده اماراتو کې د پاکستان 19 کلن ټیم ته ماته ورکړ په همدې اړه زمونږ سپورتي همکار بختیار ساحل راپور چمتو کړی تاسو یې باورئ
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د 8 نومبر په 15 نیټه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د 100 منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اوورونو کې 306 منډې وکړې. د توپوهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 48 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچوونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او علامه محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې خو ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ول می چې په دې سیریز کې نو زمونږ دومړی بار یاته لا سکلا، نو ان شاء الله دا به زمونږ دومړی نه بریا وی نه وی دا به کنټینیو ساتو جری به ساتو او تر اخر په نن هم وګورو. نو ټول هیو دول می هیل چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر نه کې نو ټول هیو دول دې دې نمبر کې دا میچ
دا د روانې درې اړخیزې لوبلړې لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره 2 سیالۍ ترسره کوي او د نمرو د جدول 2 مخکښې لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پایلو به ولوبوي. د ولدا چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 9 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې یو بل راپور ته غوښ شي. نالوستي ځوانان کڅه هم خط نشي لوستي، خدا سي لارې چارې موندلې چې په هیګي ټولنیز رسنۍ څنګه وکاروي. دا نالوستي ځوانان وایي ډیر کله واتس اپ او فیسبوک کاروي او هغه کسان چې ذکرې کړې د پیسو په بدل کې ورسره مرسته کوي چې انټرنیټ فعال او په ټولنیزو رسنیو کې اکاونټونه جوړ کړي. خدا چې دې ځوانانو د ټولنیزو رسنیو د کار ولو لپاره څه حل لارې موندلې دي، جزئیات یې د فریدې سیال په دې راپور کې واوري.
زه خو چې کاروم خاص واتس اپ کاروم او بیا زه جویز مسیج استم، زه نور څه نه کاروم.
د غزنی اوسیدونکې لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتس اپ له لارې خبرې وکړي. لیلا په واتس اپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ له لارې له نورو سره اړیکه نیسي. د هغې خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکرې جوړې کړي او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وایي په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړ ده چې د خبرونو سربیره د مخ د ښکلا په اړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې په اړه پکې عکسونه او ویډیوګانې کتلی شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولی شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي لیک او لسته مخه کړې ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواده یم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم دغه چې د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زه زده کړې وکم خو زمينه نه درته برابر.
څنګه جوړي تکړه په خیره مزرای صاحب په خلا ہے ژوند زندگی جا هدي
دا بیا د خوست د آزادۍ میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غږ دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې خو په خبرۍ واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یی کوم چې هلته مخ شی وخت سم یا میسیج کړی بیا وایم مقصد ویورم نور اپلیکانې میکانې نه پیګم. دا واتس اپ مرسا پټ کې ډیر څه کوي، فیسبوک کوي، نور هو زنه په پیګم نه میم یا سامي نزدا دا کوي.
شپږس کلن حمزه وایي که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې متن نشي لوستلی خو د ویډیو او انځورونو په کتو په یو موضوع پوهیږي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل ځوان دی او هغه هم زده کړې نه دي کړې وایي د غږیزو پیغامونو او زنګ له لارې له خپلو ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هېواده بهر دي اړیکه نیسي. په پرمیله کلي کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دي کړې خو ټولنیزې رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خدای چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي پاره صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو، واتس اپ کرو، ځکه چې مونږ خو خپل نه پوهیږو کلیوال مشتادي درسونه یلې دي هغه ته جوړ کی مقصد سره جی بی سره انټرنیټ پرې کوو دوی ته فری کی مقصد مونږ پیسې ورکو هغه په وسیته به موږ پلا ګاټه تلې پنن اخلو نور په لیکلو موږ پلا نه پیګو.
دا خبره د لوستي کسان وخت نه وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو او په سنگړې توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي.
زه په زخمی غیرت ولایت د شندندو ولسوالۍ د مصیبت ته پرېږدم.
ګلالي ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت څخه.
تاسو د رادیو هغه دوه خزینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لاري یا د رادیو ته پیغامونه پریښي دي. د غنجونو چې زده کړې نه دي کړې له پیغامونو سربېره وخت نه وخت د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته زنګ وهي او د خپلې خوښې د سندرو د اورېدو غوښتنه هم کوي. که څه هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفوني شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیزو رسنیو ته د ځوانانو لاسرسی محدود کړی، خو اوس د ځوانانو په ډېرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیزو رسنیو نیولی دی. که څه هم تر اوسه په دې اړه هېڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې رسنۍ کاروي، خو د پرمیله په کلي کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کارول یو غلط کار دی یو څه له منځه تللی او خلک اوس د رسنیو په ارزښت پوهیږي.
ولا اوس یې ډېر فکر بدل شوی دی، ځکه چې اوس هغه څه به وي چې خولې نه وي چې ګانډه خلوصیږي یا بلوس خلوصیږي خولې ته ما وړه اوس هر کور ډېر زر کېږي، ډېر خبرې نه پوهېږي، بیمور نه خبرېږي، مونږ خبرېږو ډېر
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي د واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیزې رسنۍ لکه ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام، ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغو معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپاره کړي، د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارده ډیر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي، ورپسې واتس اپ، فیسبوک، انسټاګرام، د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوې رسنۍ دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په افغانستان کې د کتاب د سړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې لزنګ میندي په خوږو تړمو اوښکو، شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وایي
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چت جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې با احساس کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیلې شي. د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجازه راپور لمخې په دې ناسته کې د خپرندوی ټولنو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کې مو په ازادي رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو، د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر، د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول، د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره ده وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوری منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو، دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې له زنګ مینځې په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنه له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانۍ په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده چې رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو، لکه ورېښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلې جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلې څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهېږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې چپلې زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. مونږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دی بیماران د ښاپېریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمه اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته زړه راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعري په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسې لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول، هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوهم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه در پېسله، هغه جوهر کیسه چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و،
که یو څه واضح کړی، یعنی ورستی ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پېښو دا هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي دغه زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده وکړم. هغه ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وم لکه اوس چې ده. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، معلومات کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې. په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کریکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کریکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیکګراوند خپله کریکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنیوي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سیب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په ادب یو ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشته دي. لکه د تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ او سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح د هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بدګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پېښې چې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې دغه اوسنی کرکټر جوړ کړی، ما دا د بیکګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي. خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړه د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي، هغه ته بیا منطقي نه.
که چرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش مثلا بودا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلې ده د همینګوی ناول ویخي کې د زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي په راتلونکي هم ځینې بیخي کېدای شي چې له اتیا کلنۍ را وروسته د د ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کیدی شي یعنی زه نو وایم ما خو تاسو ویلې چې کیدی شي کیسه کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضحېږي خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي ګورې کیسې خو مختلفې دي که نه موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کوم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بګراوند دونه مهم نه دی هلته هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بګراوند ته ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی توضیح کې هغومره جالبه راځي مثلا که فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنې دا مختلف سټایلونه د کیسې لکه شویلې دلته فوکس پر ډېر مربوط دی خو معمولا که چېرې موږ یو چا کیسه کوو او د هغه بګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پېژنو
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ستاسو په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کې لیکلي دي کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر یوې بلې اغېزې زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه
ممکن شي وي زه کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته وو سره له دې چې موضوعات مختلف وو سره له دې چې پېښې ډېرې مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ته ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیقې به نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه راغلی په هکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو که چېرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس پېلا کیسه ساعت کله یعنی که ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډېر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې وي 500 وارو نه ډېر ګورم هم ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې زما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس 15 واره په زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر ښه کوم بیا ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ زره خواږه کړه کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مو پام نور مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان چې خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله راسره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه په کې پیدا کېږي نوي کمزوریانې په کې پیدا کېږي اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړل شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوریانې
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتونکي هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخې ته راغی و چې کیسه په کومه خوا ولاړه په هغې خواځي تاسو څرنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي په دې فکر نه کوم چې سیټنګ به څه شی وي زمانه مکان زمان به څه شی پدې باندې اصلا فکر نه کوم. زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالبه ده کنه. بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته کراشم او ورته موضوع ده. البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شیبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پورې د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي. معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم وي. هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې بلې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي. نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم. ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي. ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه بسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وشي. دا بیا درته وایم د تور شي بس چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چې اول ناول لیکم. نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم. پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ داسې ولیکم چې دغه ټول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه څلور پنځه عمده وړی وړی نه شروع کیږي تر هغه پورې دا پکې واضح وي. او جالبه بیا دا در خپل ماته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډېره واضح ښکاري. البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم. ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ماته تقریبا 50% نه زیات کرکټر کوي. زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکم نور کرکټر ماته شنه د سمز زه داسې نه یم. زه داسې څنګه چې ما د کرکټر بک ګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر د شاسو نه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ماته نورې لاسوري پیستار تر کار به غلط د سمز په دی لاندې شي. بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ماته نورې لاسوري نه یوازې کرکټر ټول کرکټر نور ته لاسوري کوي چې نه داسې مزه دا دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه دغه ستونزې. نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختمومه تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغیرات راځي نوي یعنې داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم پرې باندې زه تېنه پند اخلم چې دا زما کیسه ښه شوه بیا ښه شوه.
له ښاغلي عمر څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅه عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي. چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلی بڼه کولی شي. د چټ جی پی ټی لومړۍ نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو ترلاسه کړه. دا ټکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکو کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي. هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده. د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را په دیخوا چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی. البته چټ جی پی ټی 2، چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي. د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي. عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته 500,000 پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دوی هر څه جملې چې دي هغه دوی خپله تاته انتخابوي، ته باید ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځني کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک په ورځني ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند یې شرسازۍ طب چاپېریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړوند یې کاروالی ولري، موږ یې ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته یې جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوره کوئ چې په دې پلیټفارمونو کې اضافه کوئ؟ د موادو کاروالی او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټي، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات موږ خپله ور اضافه کولی شو تر څو مواد یې ډېر سي، معلومات یې ډېر سي، بیا د خلکو د چې پلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پوره اختیار نه لري چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډېره جملې تاسو درکوي، ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالی شي دي دا خو انتهایی مهم دی، د یاګانو اصلاح، ځکه دا ترجمانان شاید تر ډېرو کلونو پورې د خلکو د استفادې، نو په دې کې دقت ډېر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي؟ که هو، څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې، ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند یې شرسازۍ طب چاپېریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړوند یې کاروالی ولري، موږ یې ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته یې جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژۍ پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي څنګه مرسته کولای شي؟
بلې، د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبروي، هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبه کې دغسې نوښتونه وکړي، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دی، تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړئ، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړئ. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې به احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو. هر څومره چې معلومات ډېر ورته اضافه کېږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
آیا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډېر کم دي پکښې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه ورته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېرې پښتو هغه ورته اضافه کړو. څومره چې معلومات ډېرې اضافه کېږي، هغونه ژبه پرمختګ کوي، هغونه د پرمختللو ژبو په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کېږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې، ترجمه کول خو اول خپله اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستا مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکته اوس دا هرڅه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټیکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټیلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات درکړي چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټیکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واټساپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټیلیګرام ګروپونه سته، چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شي په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوسن دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې د پاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلی دي او خلکو دې ته زړه شه کړی دي چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه په خواه چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړې او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباري نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورسېدې. د اوسلو په وخت را رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیلې شي، له څو اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندۍ په 15 په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیګ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا 100 غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نښه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېدې او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدې. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روسي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوزلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوزلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوزلوبې د لیګ سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چې چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي یوې میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته یې دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
کار هر نفر نیست، بسکشی کار زور و سقیل است.
وزلو به ده هر چه کار نده، درون ده و زور کار ده. هاو یو چپنداز باید جیتی چم تواله ورته و لری.
وزلو به ده افغانستان لکلتوری ورزشنو گنل کی گی. پا وزلو به که ده دوار و دلو چپندازان پا داس حال که چه پا آسون سپاره وی او مخصوص جامعه بتن وی ده لو بل پارا حلال سوی وزه یا وزگوره لزمه که پورتا او ده حلال دایره تایو رسوی. ده تیم ملگری لارو تخلاسوی خو مقابل سیالان مخنیسی او حسه کوی چه وزه تریونیسی. کلونه کلونه باید زیار ویستلسی. ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سواری پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړ. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 متره لسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلی دو پوری نه بلکې د هغوی د آسونو خوالی پوری هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لوبخانه لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلو به آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سامان آسونه خوښوي، ګرن آسونه خوښوي، هغه د هر چا ذوق ده. خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصلش ډېر مصرف هم لري. دېرش ورځې کې 10 منل به شي خوښوي. د مسله زر پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږه زیات مصرف ده. خو
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي. موږ تقریبا 8 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازۍ او غیر رسمی ټیمونه موږ تقریبا 85 او 90 ټیمونه لرو. لکه په هر ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینهوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل. د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل سندس کی نو شگونا جوڑ کے او محل میں پگے گراڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اورتا ورکل بیاد وفکو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد وفکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو کھلے زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
شراب اسکلو روپے چل تدی تاس پور پوکی گیا اسکلو روپے چل تدی منگ سرد سرو شراب اسکلو روپے چل تدی تاس پور پوکی گیا اسکلو روپے چل تدی تاس پور پوکی گیا اسکلو روپے چل تدی چرتدی
سره د سرو شراب څکلو روپۍ چلته دي تاسو پور پوکېږي او خپلو روپۍ چلته دي تاسو پور پوکېږي او خپلو روپۍ چلته دي
ساعت ده شب است.